یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او دا مهال په پېښور کې د مازیګر 15 بجې دي. واورئ په دې خپرونه کې چې په جاپان کې تر سونامي وروسته د بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په برسلز کې د ناټو غونډه روانه ده چې په دې خبرې کوي چې د افغانستان د ځینو ولایتونو امنیتي چارې د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې د دې وخت د خبرونو تازه حال درته درکاند.
سړی وشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د جاپان شمالي برخه د زلزلې او سونامي له کبله تباہي سره مخ ده. اوبو د ځان سره ټرکونه، موټرې، کښتۍ او لوړې لوړې ودانۍ په مخ کړې دي. تر دا مهال د راپورونو تر مخه د یو کم 150 خلکو د مړینې راپورونه دي. په چین کې هم زلزله راغلی ده او د راپورونو تر مخه تر دا مهال د 300 خلکو د مړینې او د 200 خلکو د جوبل شوو راپورونه دي. د خیبر قبایلي سیمې په علي مسجد کې د جینکو یو سکول پکو په چاودیدونکو توکو الوزولې ده. او د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې لوبه روانه ده. برتانیې دا مهال بیټینګ کوي او دا ټول لوبغاړو په سوریدو یې 211 منډې جوړې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جاپان په شمالي برخه کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده. دغه برخه چې د بحر الکاهل په غاړه پرته ده، دا مهال د 100 میټرونو لوړو د اوبو د سپو له کبله تباہي سره مخ ده. تر دا مهال د یو کم 150 خلکو د مړینې راپورونه دي. د جاپان ټلویزیون NHK او د نورو نړیوالو ټلویزیونونو د جاپان په دغه برخه کې په لارو کوڅو کې د اوبو د لوړو لوړو سپو منظرې ښایي چې ټرکونه، موټرې، لوړې لوړې ودانۍ او کښتۍ د ځان سره په مخ کړې دي. په دې اړه د جاپان وزیر اعظم ناوتوکان وویل،
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولس ته وایم، بیدار اوسي، محتاط اوسي او د راپورونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او موږ د جاپان ولس ته وایو چې په دې ګړی کې د صبر نه کار واخلي.
AFP او رایټر خبر ایجنس ته یې غواهانو ویلي دي چې کله دغه دلدله د مقامي وخت مطابق 2 بجې راغله، نو ودانۍ تر 100 منټو پورې ولړزولې. تر دا مهال فکوشیما او اوناهاما خارونو ته سخت زیان رسیدلی دي. د سرخار ټوکیو سره نږدې د ناریټا او سندای هوایي ډي بندې شوې دي. د ریل ګاډو تګ راتګ هم بند شوی دی او ځینې اټمي بجلیګرونه په خپل بند شوې دي. د ټلویزیونونو د منظرونو تر مخه د تیلو صفا کولو په یوه کارخانه اور لګیدلې ده. خلک د کورونو په چتونو ولاړ دي او په لارو کوڅو کې اوبه بهیږي. د دې دلدلې نه پس اوس هم د زلزلې وړې وړې جټکې روانې دي او د سونامي یعنی په بحر الکاهل کې د سپو د لوړېدو خبرداري نورو هیوادونو یعنی تایوان، انډونیشیا، فلپاین او د امریکا ریاست هوایي ته هم غځولې شوې ده. جاپان ته ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د 150 نه زیات مرستندویه ډلې روانې کړې دي. په چین کې هم زلزله راغلی ده او د راپورونو تر مخه تر دا مهال پکې 300 خلک مړه او 200 نه زیات جوبل شوي دي. د بلجیم په سرخار برسل کې د ناټو یو غونډه روانه ده. نور تفصیل د برسلز نه د مشال خبريال بشیر غواخرا کوي.
نن چې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهم ورځ ده. د افغانستان د امنیتي حالاتو د څېړلو او د بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیت د سپارلو په موضوع پکې بحث کیږي. او ناټو ویلي چې تر 2014 کال تر اخیره پورې به د دوی رول یوازې د ملاتړي ځواک په شکل وي، نه د یو جګړې ځواک په شکل.
د خیبر قبایلي سیمې په علي مسجد کې د جینکو یو سکول اورپکو په چاودیدونکو توکو الوزولې ده. نور تفصیل د مشال خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا نه سرګند وسلوالو د جمرود په علي مسجد سیمه کې د جینکو په یو بل سرکاري سکول کې هم بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردار چاودنې سره او چاودیدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته سزاني زیان نه دی رسیدلی، خو ولې د سکول ودانی په مکمله توګه راپریوتې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په خیبر سیمه کې په بمونو سره الوزول شوو سکولونو شمېره تر 140 ورسېده.
په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي او د قذافي ملاتړي ځواکونو په مشرقي ښار راس لانوف باندې ځمکني او سمندري حمله کړې ده. عیني ګواهان وایي چې په ازاویه ښار کې د سختو نښتو نه پس یو شمېر خلک مړه شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې لوبه په چټاګان کې روانه ده. برتانیا دا مهال بیټنګ کوي او د اتو لوبغاړو په سودیدو یې تر دا مهال 211 منډې جوړې کړې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه موردل تاسو اوردل چې په جاپان کې د سونامي نوروسته بیړنۍ حالت اعلان شو دی. په جاپان کې زورور زلزله او تر دې وروسته سونامي راغلی ده. په کراچۍ کې د پیپلز ګوند لخوا کار بندیز دی او په پېښور کې پر یو جماعت د ریموټ کنټرول بمی برید شوی دی.
سره روانم د جماعت ته خطبه لپاره راتلم. ملګری ویل چې د ماکه شوی دی. دین کې داسې تخریب کاریان او داسې ظلمونه او داسې عوام قتلول او داسې جماعتونه ورانول او مساجد د نشته په دین کې.
په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین روان دی. دا او نور رپورټونه به در خبر کړو. لمشال رادیو سره اوسئ. په جاپان کې تر لوی زلزلې وروسته په بهر کې سونامي راغلې ده چې لکبله یې د ډېر زیان ویره څرګندېږي. د دې ترڅنګ په نړۍ کې یو شمېر هیوادونو ته د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی. په دې هیوادونو کې روسیا، تایوان، انډونیزیا او استرالیا شامل دي. دغه رپورټ اورو چې د جاپان د ټلویزیون د یو خبریال په غږ پیلېږي. په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، ګاډي، کښتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولست وایم بیدار اوسئ، محتاط اوسئ او د رپورټونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او زه او موږ د جاپان ولست وایو چې په دې غړي کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan.
حالت په جاپان کې د NHK ټلویزیون د زلزلې ټکانونو خودلې دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالي هم خودلې دي. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزيده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د NHK ټلویزیون لانړیوال سرویسا ريپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونو محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برقي بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې لکبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګې شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
junction between two tectonic plates
Japan da dwo zmakanayu kaso pamanski proti pa hakikat ki Japan da shimali America prim zakanay kase proti da shimali America kasa da junub pur lorzi aw hamda haga zaydi ki Japan pak proti da lwidis palor da aram samandar kasa da aw dilta da shimali America aw da aram samandar kase le yo bal sara jangi nuzaka pa Japan ki tal zazali razi.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro Mashal radio to will che tar de zalzale urusta bala nur takanun ham razi.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
Da yaqini khabar da che nur takanun aw nur zalzale ba ham razi. زه دا فکر نه کوم چې د دې نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کیدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا لدې هم زیات مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د سونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی، په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د سونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو واره سونامي راغلي دي، او دا ټکی سونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته سونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2,13,000 کسان وژلي ول.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې د پیپلز ګوند له لوري کاربندیز دی. د کاربندیز لامل دا دی چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودري د دې هیواد د محاسبې د ادارې نیب نوی مشر دیدار حسین شاه د ته ویلي دي چې دا دی په خپل څوکۍ نه کینی کار دی نه پیلوي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي رپورټونه هم راغلي دي. د کراچۍ د تازه حال په اړه زموږ خبریال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
نن د سند اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد په ذریعه قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر چودري نثار د هغې پټیشن غندنه وکړه شوه چې په ترڅ کې یې سپریم کورټ د نیب د مشر په حیث د پخوانی قاضي دیدار حسین شاه د ټاکنې احکامات وځنډول. اسمبلی کې قرارداد په ټولیزه توګه په داسې مهال منظور کړی شو چې اسمبلی کې شریک د پیپلز پارټۍ ټولو غړو په مټو تورې پټۍ تړلې وې. د اسمبلی د غونډې وروسته د پیپلز پارټۍ سند اسمبلی غړو د هایکورټ تر ودانۍ لاریون وکړو، او هلته یې د شناس ماندلاندې د څه وخت دپاره د احتجاج په توګه پرلت ووهلو. لاریون کې شریک د پیپلز پارټۍ سند اسمبلی غړي او ویان شرجیل میمن د دغې لاریون په حق له مشال رډیو ته داسې وویل:
یہ ٹوکن پروٹیسٹ تھا جو کل جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب کو جس طرح
دی وای دا یو علامتی احتجاج وو، او د دې مخداوه چې 13 ورځ پخوانی قاضي دیدار حسین شاه کوم چې سپریم کورټ د نیب د مشرۍ له څوکۍ د لری کولو پریکړه کړې، د هغې په ضد موږ خپل احتجاج ریکارډ کول غوښتل او داسې مو وکړل. بل طرف ته کراچۍ ښار کې د پیپلز پارټۍ احتجاج د اعلان وروسته د ښار په زیاتره سیمو کې کاروبارونه بند او په سړکونو ګاډي کم تر سترګو کیږي. د دې ترڅنګ ښار کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په ترڅ کې د سیمه ییزې میډیا تر مخه و کسان وژل شوی او خواوشا یو درجن نور جوبل شوی دی. ټول خار کې رینجرو او پولیسو غزمه زیاتې کړې دي، خو بیا هم په خار کې ویرا شتون لري.
زمان فضل ریم دی او ډرایور ما گاڑی چلو مزده چلو ما په دغه یاره باندې نو زمونږ لکونو روپو گاڑی نو برباد بشي. اسې دغه وجه نه ولاړ د یاره نه دې اډې کې تقریبا 60-70 گاڑی دي، خو وتل یو هم نه دی دینا ټول ولاړ. نن خو یاره ډیره ده اوس وی دغه جمعې مونږ رښتیا سنی طریقو والا دي سوق دی غیبه احتجاج مو مباسي بیا کې دي شي نور ګړبړ زیاسي دغه وجه مونږ آرام سره ولاړ دلته ټولې دیړې مو ختم شو کور کې صحیح نه او مونږ ولاړ دغه شانتي مجبور نه ریارینه چې د ګاډي سوزي دوران مخي ارسکی.
د دین علاوه د سینسوبه په نورو خارونو حیدرآباد، شکارپور، سکر، ټندو ادم، شهادت کوټ، بدین، سجاول او نورو وړو او لوی خارونو کې د سپریم کورټ د پرونی فیصله په ضد مظاهره روان دي. تعلیمي ادارې او کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د ظفر کریمی پر رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د سپریم کورټ یو درې کسیزه بنچ 13 ورځ د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی د احتساب د ادارې یا نیب مشر دیدار حسین شاه د ټاکنې فیصله ناقانونه ګرځولې ده. ویل کېږي چې د دې فیصلې له کبله د حکومت او د اعلی عدالتونو ترمنځ اوس یو ځل بیا ناندری رامنځته شوی دی او کړکیچ رامنځته شوی دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال عالمزیب خان رپورټ راکوي.
د دغه فیصله وروسته نن هم سپریم کورټ کې د هاج کرپشن کیس اوریدنې په وخت سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته ویلي دي چې دغه کیس کې دي د شامل فریق ادارې اف ای ای مشر وسیم احمد د خپل څوکۍ څخه لری کړي، ولې تر دې دمه حکومت دا دریض لري چې دوی په اوسني حالاتو کې وسیم احمد د خپل څوکۍ څخه نشي لری کولی. دغه شان څو ورځې وړاندې د پینډۍ یو عدالت د قانون مرکزي وزیر بابر اوان باندې د اغوا په کیس کې فرد جرم لګولی و، او هم تیره ورځ د لاهور های کورټ د صدر آصف زرداری په یو وخت کې د 200 کو ساتلو په ضد یو اوریدنه کې حتمی فیصله محفوظ کړی ده، کوم چې دغه عدالت څو وخت اورول شي. د پاکستان په عدالتونو کې شوی او رواني دغه فیصله او اوریدنه د موجوده حکومت لپاره څومره زور ورکول شي. د پیپل پارټي له طرفه د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان په جواب کې وایي، خونزادہ چٹان بشمول د پیپل پارٹی ځینې غړي دا تور هم لګوي چې یو خوا د پاکستان عدالتونه زیاتره فیصلې د پیپل پارٹی په ضد کوي، نو بل خوا هم دغه عدالتونه کې د مسلم لیگ نن په ضد جمع کړل شوی یو شمیر کیسونه د ځنډ ښکار دي. د پیپل پارٹی په دغه تور او د عدالتونو په دغه اوریدنو د پاکستان مسلم لیگ جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه په جواب کې وایي، ځینې څېړنکار دا دریض لري چې تیرو څو ورځو راسي د عدالتونو دغه فیصلې باید په هیواد کې د ادارو ترمنځ د فشار سبب ګرځېدای شي، ولې په دې حق له پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال او د سپریم کورټ وکیل شاخاور صدارنګا دریض لري. یادونه ورل چې سپریم کورټ له طرفه د نیب چیرمن جسټس ریټایر دیدار حسین شاه د لری کول وروسته حکومت هم په دغه څوکۍ یو وار بیا د هغه د ټاکنو تیاریانی کوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نو خیبر پختونخوا په مرکز کې پیښور کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده، او نن د کلیوالي سیمې په ډبیرې پر یوه جمعات ریموټ کنټرول بمی بریت شوی دی. په دې اړه باندې لسیمې د مشال راډیو خبریال غلام غوس نور تفصیل راته راکوي.
پیښور کې د تشدد لړۍ روانه ده، او په تازه پیښه کې د پیښور د بډبیرې تنې په حدودو کې د شهابخیلو او بازیخیلو کلو سره نږدې په پنجګټه محله کې په یو جمعات کې د بمی چاودنې له امله د جمعات ودانۍ ته زیان رسیدلی دی. د پیښې په ځای کې ولاړ یو ځایي اوسیدونکي د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم محمد علی بازی خیل اوسیدونکي، دا خو مس یو ماشوم راغلی و د واړه لګیا و دلته کې، هر چې بمې روړه و دلته چې اټه کې کیښو، او په وخت نیمه ګنټه پس درم و شو، اور چې درم و شو دلته کې انساني نقصان نه کړي او لکه جمعات نقصان کړي.
په دې لړ کې د دغه جمعات پېشمان مشال ریډیو ته وویل،
زمانم لیاقت علی د بازخیل او ارباب خیل محلي اوسیدونکو په دې جمعات کې
امامتی کو پیښور کې بازت خیل بازت خیل کې بیا پنچکټه علاقه ورته ویل کېږي شاب خیل او بازت خیل او پنچکټه دازه پنچکټه ده او د جمعه نوم اهل حدیث ده اهل حدیث جمعه او نوې جوړ شوې د لامکمل عمارت خې برابر او خنور تنظیمات پکې پاتې وو شل منټه او تقریبا 10 بجې به وي چې دغه ټایم کې د پیخه مخې تراغ او زبردست د ماکوش आवाज ډېر مضبوط आवाज وو کله لار سره روانوم د جمعه ته خود بیره پر راتلم ملګری ویل چې د ماکه شوې د ماغي په خبره یقین نه کو چې کله مې دلته پولیسانو لیدل ګاډي راجبو زما یې خیر نه وشې د ماکه شوې د راغم نجومات شهید کړي دین کې داسې تخریب کاریان او داسې ظلمونه او داسې عوام قتلول او داسې جمعهتون ورانول او مساجد د نشته په دین کې
د پیخي پزې کې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې چاودون کې توکي په یو بوجۍ کې یو تن جمعه ته د نن نکړي او د کلی خلکو هغه لیدلې هم وو
زما نوم اجباردین دی ولسوالۍ یم او بس دماکه آواز خو موږ واورېدو خو چې موږ دلته راغلو بس جومات ختم شو او بیا هم د ګړو مړو نه تپوس کړی یو والکو بس بوجو سره او هغې کښې جومات ته دن نه کړه او هغې نه پس بیا چاودنه وشو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست تاسو د غلام غوث رپورټ اوریده چې نن سهار په بډویره کې کوم پیښه شوې او په هغې اړه باندې دوه ورځې مخکې د پیښور سره نږدې د عدیزو په سیمه کې یو ځانمرګی برید شوی و چې پکې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو خو د دې سیمې عام خلک او د امن لښکر غړي وایي چې حوصلې اوس هم اوچتې دي او د خپلې خاورې ساتنه به په هر حال کوي هلته بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې حکومت به له امن لښکرو سره ممکنې مرستې کوي غلام غوس یو ځل بیا
دا چې د دې پیښې نه پس د عدیزو په عام لس او د عدیزو په امن لښکر څه اغېز پرېوتی دی په دې لړ کې مې چې کله د عدیزو د امن لښکر مشر دلاور خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
الحمدلله دا زمونږه رقم موصلې ډېرې اوچتې دي دا زمونږ باندې سپېله حمله نه ده دینه مخکې مونږ باندې حملې شوې دي سوسایډ هم شوې دي ریموټ کنټرول بمونه خلاص شوې دي او دې شلو سره زمونږ حوصلې انشاءالله نه کمزوري کېږي زمونږه او طالبان که مطلب دا غي داخلي جر دي حملې سره به خلکو حوصلې خراب شي نو زه ستاسو په وساطت باندې دا ویم چې هغې په دې باندې نه ناپوه دي دې سره خلکو په دا کې نور هم شدت راځي انشاءالله دا به تاسو ته په دې هفته لس ورځې کې معلومه شي چې انشاءالله غیب بده زموږ په لښکر کې نور هم انشاءالله شدت راغلی
د عدیزو په عدیره کې مې یو سپینګیری ولیدو چې زوی یې په دغه چاودنه کې وژل شوی و او هغه د خپل زوی د قبر په غاړه ناست و هغه مشال ریډیو ته وویل
زما نامه ده نور احمد او د دې کلي اوسېدونکی یم د ده تقریبا 2 کال عمر دی او واده مې ولک کړی و دې مخته بس مال سرول راویست او دې غویرې دا خوا پرېښو دې خوا رالو جنازې له بس جنازه کې داسې کیسه شو چې بس دې هم پکې والوت زمونږ وس نه وار خبره مونږ خو ته کوپر به نظر ګورو اسلام سره کې اسلام کې خدا شي نو نشته چې یاره اسلام کې سړی جنازه کوي منځ کوي او بل دې راځي داسې کار دی ور سره کوي چې پکې وچو لاندې ټولو سوځي نور به زه خدای کړی دی زمونږ صبر دی وس نه بار خبره ده حکومت مسقم نه کوي او زمونږ وس نشته
د عدیزو په خدوخیل کلي کې په یو جومات کې ډېر شي خلک د عبدالمجید د پلار د فاتحه لپاره راون شوی وو عبدالمجید مشال ریډیو ته وویل
زما والد سب جی ټیچر وو ګورنمن سکول کې پرایمری سکول کې ټیچر وو پرمننت ټیچر جی زموږ اوس په دې ازیرا سات په دې حال باندې شکر دی الله تعالی نه لګ لګ شکر دی باقی الله خیر لري او زموږ را دی خې مضبوط دی ان شاء الله ان شاء الله پسته کې یو نه ځواني موږ خلاف موږ خو نه تړلی یو خو مضبوط یو سلیم دی ورته هی برابرې
ارشاد چې د امن لخکر غړی دی او د عدیزو په چاودنه کې ماما وژل شوی دی هغه مشال ریډیو ته وویل
اوس دې د ماګه کې مې ماما شهید شوی دی هغه د مخکې خودکش حمله کې مې والد صاحب شهید شوی حاجی علی احمد نوم یې هیڅ فرق نه دی پرېوتی لکه څنګه مخکې ولاړو داسې همیشه ان شاء الله ولاړو هغې پورې چې کومه پورې طالبان دي نه ختم شوي نه ما هغه حوصلې مو چېرته دي حکومت پیخه پورا خبر دے خو اس طرح مت پینا کرے خبر دا پتہ چې دی متنو کې دی کافل کې پراته دی او خو زین ور ته معلوم دی خو هیڅ کوشش و بس نه کوي کله لخر والے سے کوشش کړی کړی حکومت دما خې سم داس لاغ نشته چای بس لاس پی وای و چې څه کوي لخر کوي حکومت لاوسه په سم نه کوي او کاوت کوي عمرسته ملاحظه نه کوي
د عدیزو قامی لخر د حکومت نصر ټکوي او وای چې د حکومت په وینا مونږ د لخر جوړ کړی وو ولی اوس حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي. په دې لړ کې د عدیزو د قامی لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل
دلته زموږ په دې کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولۍ راتلې او هغه به دلته غورځېدې نو یو کور کې وغورځېده او هغې کې درې کسان پکې شهیدان شو او درې پکې زخمین شو. موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو. موږ دغه ځي پورې منډه وایي سی سپي صاحب ته لاړو. زموږ کاشف عالم زموږ سی سپي هغې ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولۍ تاسو ولې راولې؟ نو هغې وویل چې که تاسو لخکر نه جوړوئ نو روزانه په تاسو دغسې ماټر ګولۍ در غورځېږي. نو څه دغه حالات موږ څه به موږ خپل هم یو جذبه وه د قوم د دې خاورې چې موږ دا خلق منلے دا د اسلام هم دشمن دی پختون هم دشمن دی د ټولی دنیا دشمن دی. نو په دغه جذبه په مونږ کې نه جذبې په واجبان او سره حکومت دغه زور په واجبان نه مونږ لخر دغه په وینا باندې جوړ کړی. مونږ سره جی دا وعده کړی و چې تاسو ته گاڑی ملاویږي دغه تیل به ملاویږي هتھیار به ملاویږي کلتوس به ملاویږي او تاسو ته به دی کنه لکه مخکې به د ټریبل والا د ملکانو ته یو اعزازیه ورکولې در دې پورې مونږ تاسو ته به اعزازیه ملاویږي تاسو لنګر انتظام
ولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لیډرینګ روختون کې د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د عدیزو د قامی لخکر ستاینه وکړه او د دوی سره د مرستو ژمنه هم وکړه.
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لخکر قربانی ورکړی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پورا کولو پترس کې د هغوی سره مرسته کړی ده. هغه ته هغه ټولې مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي او اوس هم چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم هغه ته موږ وسله رسولې ده. د هغوی سره خصوصي او ریګولر پولیس ځوانان موجود دي خو ولې د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وینئ په پیسرآباد کې چې کومه پیښه مخې ته راغله په حقیقت کې دا محل مونږ په حالت جنگ کې یو. په مکمله توګه به حالات هله برابر شي چې کله په ټوله منطقه قابو وموندلی شي خو بیا هم کچري د امن لخکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زموږ ذمہواری ده.
هر قیمت پر حکومت انکو پوری کرے گی یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے.
غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
پاکستانی پوځ ویلی دی چې سویلی وزیرستان لورپکو پاک کړل شوی دی او اوس په هلته پرمختیایي کارونو باندې لاس پورې کوي. د پاکستانی پوځ د دې دعوې ته د سیمې خلک نه پارلمان غړي او کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل رپورټ را لېږل دی.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه سویلی وزیرستان کې شرخخو ماتې خوړلې ده او هلته حکومتي عملداري پزې کړې شوې ده. د پاکستانی پوز یو جگپوړي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوزي اپریشن رستو د سیمې نه کړه کړه خلک بیرته راستنیږي او دلته اوس ترقیاتي کارونه پیل کړې شوې دي. دې کارونو کې یو ایس ایډ او متحده عرب امارات د پاکستانی حکومت کومک کوي. دې کارونو کې د انګور اډې نه وانا پورې کلومیټر سړک د جنډولانا مکین پورې سړک جوړول ګوملزام ډیم وانا کیډټ کالج سکولونه پولونه او د وانا گریډ سټیشن خکول شامل دي. د پاکستانی پوز د داوی په حق لا چې کله مشال ریډیو د سویلی وزیرستان د سینیټر مولانا صالح شان او پختل نو هغه د دې خبرونو تردید وکړو چې ګنې بې کور شوی خلک بیرته خپل استی متاستنیږي. نو موړ زیاتوي
اپریشن خو د مسعود کو شروع شو د بیرمل او انګور او وانا لدا خو د وزیر کوم سره تعلق لري. دا خو د وزیر کوم دی نو هلته د اپریشن د ختمېدو لپاره دوی نظاره د وانا پیش کوي په تصویرونو کې او په میډیا کې دا دروغ دي دا غلط پروګرام څنګه اپریشن ختم شوی دی. زه به حیثیت سینیټر خپل سو ته نشم تللی زما مشر نشي تللی هلته څنګه اپریشن ختم شوی دی. چې اپریشن ختم شوی دا اپریشن خو چې ختم شي زما خپل ملک دی زه به ځم نو واړه ټول تللی شي که نه دا به حیثیت یو نماینده د کوم
بلخوا د پوزی او دفاعي چارو کارپوه او متقاعد پوزی بریگیډیر محمود شاه وایي چې د شرخوخو خلاف کامیابی یو طرف ته لویه کامیابی دادا چې دغه امن پزې او ساتلې شي او د دې د پاره د پوز سره سره انتظامی له هم کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي.
مستحکم کی وہ فوج بروزی
کله چې مشال ریډیو د سویلی وزیرستان د یو اوسیدونکو نه د پوز د بریا د دعوی په حق له پختل، نو هغه ویل چې الله دې وکړي چې دا دعوه حقیقت شي او دوی بیرته خپل کورنو ته ستان شي. د سویلی وزیرستان یو اوسیدونکو نور خان وایي
مذاکرات بندے شی طریقے بندے شی ہاں خدا کسی پخیر کو میرا پر وطن تھا واپس ہی کرنا.
دیا دو نے وردا چی حکومت او پاکستانی پوز پکورما مومندو او باجوڑ ایجنسو کی او دغ رنگ پملکن ڈویژن کے ہم د شرخوخو د ختمې دو او د حکومتي عملداري داوي کړی دي. خو ولې لګم درستو دغه سیمو کې بیا شرخوخو سرونه راپورته کړي او خلک د دغه سیمو نه بیا پکړه کولو مجبور شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست او وسم په پیښور کې 15:30 بجې دي. مجید بابر له خبري سرټکو سره.
د جاپان په شمالي برخه کې د زورور زلزلې او سونامي له کبله د 150 خلکو د مړینې راپورونه دي. د اسوسییټډ خبري ایجنټس د راپور تر مخه د چین په یونان صوبه کې هم زلزلې راغلي ده چې لامله یې سلیریش خلک مړه او 200 خلک جوبل شوي دي. د خیبر قبایلی سیمې پالی مسجد کې د جینکو یو سکول په چاودیدونکو توکو الوزولې شوی دی. او د لسم نړیوال کپ په لړ کې کرکټ کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې ترمنځ لوبه روانه ده. برتانیې په خپل لومړۍ پاڼه کې 215 منډي جوړی کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست. تاسو واوریدل چې په جاپان کې سونامي سلسله همغه سره روانه ده. هلته بیړنۍ حالت هم اعلان شوی دی. په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوې نادولتي ادارې فیلډیټ لخوا په پیښور کې یوه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی او د قومي اسمبلی او د سینټ غړو هم ګډون کړی دی. د غونډې نور حال چې په دې غونډه کې څه وویل شو، فرهاد شینوار راکوي چې د مشال راډیو خبریال دی.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوې غیر دولتي ادارې پیلډاټ لخوا په پیښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ او د سینټ غړو د ورلد هیلت ارګنایزیشن یونیسف او د فاټا سیکریټریټ چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کمپاین کامیابولو لپاره د قبایلی پارلیمنټیرین نه مرسته اخیستلو او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د دوی په رول لوبولو باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د یونیسف پروګرام سپیشلیسټ ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته د دغې غونډې د مقصد په هکله وویل.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې په هغه کې نه په فاټه کې دي او دغه غټه وجه دا ده چې موږ ته هلته ماشومانو ته رسائی نشته. موږ د فاټا پارلیمنټیرین اوستو چې د زمون سره په دې کې تعاون کوي او موږ ته هغه علاقو ته چې کوم ځای کې تقریبا دونیم لاکن لپاس ماشومان دي هغه د رسائی د لپاره زمونږ سره اخلاص وکړي چې موږ ماشومان ته پولیو قطره ورسو.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د فاټا پارلیمنټیرین د رول په حق لا سینیٹر حافظ رشید احمد مشال ریڈیو تھا صدا سے وائل.
پولیو مہلک مرض دے، پولیو یو خطرناک مرض دے اور ڈر تو تشویر خبر ادا دا چې په پاکستان کې د اضافه چې کم منگتا نقشے او خود رشوے اضافہ اور رس پورس باندھ کی نزدا گنم عہدہ سوچ قوم چیر خبر ادا دا زمنگ دفار ڈر د پریشان خبر ادا نو پارلیمنٹیرین خو چونکہ عوام سرا تعلق دے براہ راست تعلق دے وہ سرا نزدا چې عوام ڈٹو زیات نہ زیات آگاہی ور کی عوام سرا خبر ہو کی میٹنگ پدے حوالہ باندھی ہو کی بر لیول باندھ پا پارلیمنٹ کے پدے حوالہ باندھ خبر ہوگی.
د یادونه وړ ده چې په قبایلی سیمو کې د امنیت خرابې وضع او فوزی عملیاتو لاملا د پولیو د ټیمونو لرې پرتو سیمو ته د نه رسېدو په وجه په کال 2010 کې 4 کیسونه مخې ته راغلي وو او په روان کال یعنی 2011 کې 9 کیسونه رامنځته شوي دي چې غونډه شمېره یې 3 جوړیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د تکنیکی ستونزې له کبله یو مسله مخته راغله. په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کې په تعلیمي ادارو کې د داخلي کمپین پیل کړی دی او خلکو یې غوښتنه کړې ده چې خپلو بچیو ته د تعلیم ورکړي. نیاز موساخیل نور حال راکوي.
د مارچ له لومړۍ نیټې څخه په بلوچستان کې د سکولانو او کالجانو له خلاصېدو وروسته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو د داخلو لړۍ هم پیل شوې ده. د دغې لړۍ د لیا پیاوړي کولو لپاره پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې په یول ضلعو کې د ماشومانو داخله کمپین په فروری میاشت کې پیل کړی. د دې کمپین اوله لړۍ پرون یعنی د مارچ پر لسمې نیټې پای ته ورسېده. نن په دغه لړ کې د یاد شوي ارګنایزیشن له اړخه یو تعلیمي لاریون په کوټه ښار کې ترسره شو. په لاریون کې مشرانو، ځوانانو او هغه ماشومانو برخه واخیسته کوم څوک چې د دغه کمپین له وجې په سکولانو کې و داخلېدو ته وهڅېدل. په لاریون کې له خلکو څخه غوښتنه وسوه چې دوی دې په غټه کچه په سکولانو کې خپل ماشومان داخله کړي. یو ماشومه ناز بیبي چې اوس یې په سکول کې داخله اخیستې ده و مشال راډیو ته صدا سي وویل. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د دې تعلیمي کمپین یو مشر اول احمد جان د دې لاریون او په دغه لړ کې د دوی د لاسته راوړنو په هکله معلومات را سره شریک کړل.
د جنوبی پښتونخوا په مرکزی شهر کوټه کې د نن دا لاریون مقصد دا و چې موږ له شل فروری څخه تر لس مارچ پورې د دې صوبې په پښتون ضلعو یعنی جنوبی پښتونخوا کې تعلیمي مهم روان کړی و چې په دې کې موږ ولس ته دا خواست کوو چې خپل د پنځو کالو نجونو او هلکان چې دي دا په سکولونو کې داخل کړي. بیا ورسره زموږ د دې ریلیانو مقصد دا و چې د ټولو استادانو او د شاګردانو حاضري یقیني کړو. موږ د دې مهم په ذریعه باندې دا کوشش وکړو ولس مو چې دا شعور راپورته کړي چې وره کوم سکول ستا په جیب چلجی د دې سکول په سر ودرجه په دې کې خپل د بچی د پاره د ښه تعلیم موقع پیدا کړس. دا ستا ذمہواری ده، دا ستا د بچی په تا باندې حق دی او زموږ د دې مهم په نتیجه کې په پښتنو علاقو کې په جنوبی پښتونخوا کې د دې ډېر مثبت اثرات دي. ولس موږ ته یقیني را کړې ده چې موږ خپل بچان او بالخصوص خپل نجونه چې دي، خپل لوڼه چې دي، خپل خواندې چې دي دا به په سکولونو کې داخلو.
دا خبره د پام وړ ده چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د دې تعلیمي کمپین سره سم دستي د بلوچستان حکومت هم په صوبه کې د سکول داخله کمپین اعلان کړی او په دغه لړ کې ویلي چې دوی به په صوبه کې د روان کال پر مهال 15,000 ماشومان په سکولانو کې داخله کړي. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
او سم یو نړیوال خبر. د امریکا د کانګرس غړی او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ ویلي د امریکا په پرمختګ کې د دې هیواد مسلمانان لویا ونډه لري، خو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې القاعده اوس هم پر ځینو امریکایي مسلمانانو ځوانانو اغیز لري چې د ترهګرۍ پیښو ته وهڅوي. نور تفصیل په واشنگټن ډي سي کې د مشال رادیو خبریال و هارون باچا په دغه رپورټ کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په پارلیمان کې د زیارت پر ورځ د دغې ادارې د قومي سلامتیا د چارو د کمیټې لخوا د اوریدنې پیوی غونډې را جوړولو. په امریکا کې میشت مسلمانانو کې د تندرو مذهبي افکارو د خپرېدو او دغې مسلې ته د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د غبرګون په موضوع د څېړنو د یوې لړۍ پیل شو. دغه ځانګړې غونډه کې د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د هغه امریکایي مسلمانانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړ چې په وروستیو کې د امریکا د ننه د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ ګرځول شوی دی. غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په کانګرس کې د نیویارک ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند نماینده او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د دارنګ پلټنو په ترڅ کې به هڅې وشي د امریکا متحده ایالتونو په خاوره د ترهګر بریدونو مخه ونیول شي.
At the overwhelming majority of Muslim Americans
ma pa bar bar waili da musalmanano amerikayano yo parakh aksariyat khalak di sok che zamung pa hewat ke marastandoya wanda tar sar kawi wali mung pa bazu hakayko stargi ham nishu patawale laka da zino reportuno malumat che khai pasalo ke 15 amerikai musalmanan da cha umruna che da 300 aw 29 kalo tar da manzdi kawale shi da zanmargi briduno pa tar sar kawalo ke marastiyuki da da tolane ha ga barkhada che al qaida e da istikhdama walo په هڅه کې ده. پیټر کینګ هم دغه راز زیات کړه، القاعده په امریکا د یو لوی حمله کولو توان له لاسه ورکړی او ځکه نو په امریکا کې په قانوني توګه د میشت مسلمانانو د دې هیواد پر ضد کارولو هڅې پیل کړي دي. څنګه څنګه چې موږ په امریکا د سپتمبر د بریدونو د لسو کالو پوره کېدو په لور روان یو، موږ نشو کولای د هغې ویرجنې ورځې یادونه هیر کړو. موږ باید له دغو حملو وروسته د ګډو کوششونو په ترڅ کې القاعده او د دې نظریې لا د ماتې ورکولو خپل کړي لوزونه یاد
کړو.
بلې خوا ته بیا د امریکا د کانګرس په تاریخ کې په لومړي ځل منتخب شوي یو مسلمان غړي کیت الیسن د کانګرس د قومي سلامتیا د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې تګلاره د امریکایي قدرونو پر ضد وبلله او یره څرګنده کړه چې یوازې مسلمانانو امریکایانو ته تندرو ویل به ممکن د امریکا سلامتیا د لا جدي ګواښ سره مخ کی.
We need to conduct a thorough fair analysis.
موږ په کار ده چې یو هر اړخیزه او پاکه صافه سیړنه وکړو او د زیان لامل ونه ګرځو. نن چې زه سګورم نو دا دغه معیارونو برعکس یو عملیه ده. د کې هیڅ شک نشته چې ځنې وګړي چې مسلمانان هم پکې شامل دي د خطرناکو ترهګرو په زمره کې راځي، خو دا چې دا سو تنان دي نه چې ټولنه.
These are individuals, not entire communities.
د کیتلسن سرګندونو ته بیا ورته خبرګون د مسلمانانو او امریکایانو د اړیکو د کاونسل په نامه د یوې ادارې مشر نهاد ایواد په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وخولو چې وی ویل د مسلې ته په عمومي رنگ ورکولو باید د امریکایي مسلمانانو ګرد ټولنه ګرمه اونه ګرځول شي.
His approach is going to radicalize.
پیټر کینګ چې څنګه د مسلې ته ګوري د غیر سره بزوان کول بنسټ پالنې په لو مخو کی. هغه ځوان کل ټولنې او حتی چې نړۍ ته یو غلط پیغام ورکوي. دا غ پرنګ دی زمواره سوکې خاون باید زمونږ قومي سلامتیا ته په پام سره د یو زموار اپروچ سره د دې مسلې سیړنه
وکړي.
په ان حال کې بیا د یو شمیر مذهبي او مدني حقوقو د سازمانونو مشرانو هم د امریکا په پارلمان کې د امریکایي مسلمانانو د مذهبي تندرو وګړو په توګه د ورپېژندلو هڅې تر انتقادونو لاندې راوستي چې وایي په ترڅ کې په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو ژوند ل یو لړ ستونزو سره مخ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د اتحادیه د هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه وس وس پایته رسیدلې او تر دې وروسته یو خبري غونډه هم شوې ده. زموږ همکار بشیر ګواک حمل ته موجود دی، له هغه ځای را سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره په دې اړه باندې خبري کوو. بشیر ګواک، د غوس چې کوم خبري غونډه وشو د دې مهم ټکی څه وو؟
پامیر سایل وس خو چې کومه خبري غونډه شو، هغه د ایساف په افغانستان کې د سولساتو ځواکونو د ویاند غونډه و. دغې نه مخکې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د خبریالانو سره خبرې وکړې، او دغې نه مخکې د ناټو مشر راسموسن د خبریالانو سره خبرې وکړې. د زبر د راسموسن د خبرو نه پیل کوم. راسموسن په خپلو خبرو کې دا ویل چې موږ چې د ناټو ځواکونه به تر 2014 کال پورې، هغه پخوانی خبرې بیا تکرار کړې چې هغه به د ناټو ځواکونه به وځي او په مکمله توګه به د امنیت چارې افغانستان په خپل غاړه اخلي. خو د دا ویل چې دا کار به په مرحله وار شکل کیږي، او دوی داسې نه کوي چې مخالفینو ته کوم داسې میسج لاړ شي، داسې پیغام لاړ شي چې ناټو د دې ځنه وځي. ناټو به هلته یي، خو کار به یې روزنیزي، د پوځیانو روزنه به کوي او په ملکی ادارو سره به کومکونه کوي. او دوی به دا هم ویل چې د پوځیانو په روزنې باندې به دوی ډېر زیات فوکس ځکه کوي چې دوی غواړي تر 2014 کال پورې ډېر شمېر پوځیان ولري چې هغه د دې کیفیت او د دې صلاحیت ولري چې د امنیت چارې په خپل غاړه واخلي. هغه داسې واضحه خبره ونه کړه چې کوم ولایتونه به په لومړي سر کې د امنیت به افغان چارواکو افغان پوځیان په خپل غاړه اخلي، دا خبره هغه ونه کړله. خو دوی ویل چې په دې اړه باندې موږ خبرې کړي دي د افغان چارواکو سره. دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره ضرور د افغانستان کې د امنیت لپاره دا ضروری ده چې د ملکی ادارو حالت هم ښه کړل شي، او د ناټو د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې په دې اړه باندې خپلې مرستې هم زیاتې کړي، خپلې د ظرفیتونو د اوچتولو مرستې زیاتې کړي. په بل غونډه کې
تاسو د راسموسن د خبري غونډې خبره وکړه، تاسو دا هم ویل چې راسموسن چې د ناټو عمومي مشر دی دا مهال، هغه داسې
اشاره ورنکړه چې کوم ولایتونو تبا په لومړي ځل باندې دغه ولایتونو د امنیت چارې افغان ملی اردو ته سپارل کیږي. آیا د عبدالرحیم وردک چې د افغانستان د دفاعي چارو وزیر دی د هغه په خبري غونډه کې دا اشاره پر ترلاسه شو درته؟
د جنرال وردګ موږ دا پوښتنه وکړله خو هغه هم د واضح نه کړه. هغه دا ویل چې په 21 مارچ باندې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا پریکړه اعلانوي چې کوم کوم ولایتونه یا کوم کوم ښارونه یا کومې سیمې داسې دي چې په هغې باندې مطلب دغې امنیتي چارې به افغان پوځیان په خپله لاس کې اخلي. دا ویل چې موږ په دې غونډه کې نن د دفاعي چارو د وزیرانو سره د ناټو خبرې وکړې په دې رابطه باندې او ځینې ملک ځینې ولایتونه ځینې سیمې سره د بحث لاندې ونیولې خو دا یې ونه ویل چې کوم ولایتونه دي. خبره مهمه خبره دی دا وکړه د پاکستان او د ایران په اړه باندې دا ویل چې چیرته ناټو وځي یا په تدریجي شکل باندې په مرحله وار شکل باندې نو پاکستان او د ایران رول نور مهم کیږي په سیمه کې او دوی هیله لري چې د دوی رول به مثبت وي.
سیدا خبره چې تاسو وکړه دا رحیم وردک کړي چې د پاکستان او د ایران رول په دغه سیمه کې ډیر مهم دی.
او دا جنرال عبدالرحیم وردک
صحیح د دې ترڅنګ تاسو ویل چې د ایساف چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه دي په افغانستان کې د هغوی لوري هم خبري غونډه کې خبري شوې دي د دوی څه مهمه خبري کړي دي؟
او د دوی وایاند هم دا خبره وکړه چې دوی د افغان چارواکو سره په دې اړه باندې په ډیر نږدې شکل په ډیر نږدې رابطه لري او په غواړي چې دا ټوله پروسه چې ده په ډیره ښه طریقه باندې ترسره شي. د ایساف وایاند وویل چې هغه وسلې چې په دې روسیو کې داسې رپورټونه راغلي چې د ایران او د پاکستان د ایران نه خصوصا داسې وسلې راځي چې طالبان ته په لاس ورغلي دي. دوی دا وویل چې دوی غواړي چې د په دغه پیښو باندې دښمن دي او غواړي د ګاونډیان چې د افغانستان په بیا رغونه کې دغه پروسه چې شروع کیږي د ناټو د پوځونو د وتلو یا د امنیت چارو د پریښودلو او افغان ځواکونو ته د دې سپارلو په دې اړه مثبت رول ترسره کړي. د دا هم ویل چې د دوی پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې کوم ټیمونه چې دي هغه به همداسې پاتې شي، هغه به نه راوځي او د هغوی کارونه به تر ډېره حده د ملکي وګړو د پرمختګونو او د سیمو د بیا رغونې په کارونو باندې راڅرخي.
بشیر ګواکی او جهان مننه چې تاسو د برسلز له مقتدا معلومات راکړه. د ناټو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه وا او هغه غونډه پای ته رسیدلې ده او بشیر ګواک موږ سره د ټلیفون په کرخه واغ دا ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک ویل دي چې ل 21 مارچ نوی کال لومړی ورځ وي په افغانستان او په ایران کې. نو له دې ورځې باندې با ولسمشر حامد کرزی دا اعلان کوي چې د کومو کومو ولایتونو امنیتي چارې افغان ملی اردو په خپل لاس کې واخلي. د دې ترڅنګ یو بل مهمه خبره چې دا د ایساف یا د نړیوال سوله ساتي ځواکونو لوري مخې ته راغلی ده هغه دا ده چې د ایساف ویان په دغه خبري غونډه کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې له پاکستان او له ایران داسې وسلې راځي او د اورپکو ته یا ته وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي چې له کبله یې دلته بیا د حالاتو خرابېدو ویره هم څرګندېږي. بشیر ګواخ د دغه غونډې په اړه موږ ته معلومات راکول.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم رسنیو ته کتنه رويټرز خبري ایجنټس په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د اغیز په اړه یو رپورت خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ یو مشر میجر جنرال غیور محمود خبريالانو ته ویل چې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک نه بلکې ترهګر په نخښه کیږي. زموږ همکار بوريوال کاکړ د رويټرز خبري ایجنټس دغه رپورت لوستي او د دې مهم برخې درته دراوړوي.
رويټرز خبري اژانس د خپل دی ریپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر دوه اړخونو خبرې کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لار ده او کڅنګه، او دویمه دا چې د بي پيلوټ الوتکو کوم زیان هم ستا او کنه. رویټرز د بی پایلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي. هغه سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوز تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رویټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کیدونکي په سل کې 21 کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکشته سوه چې د بی پایلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې 6 عام کسان وژل کېده او نور پاتې 4 کسان به وسلوالو. رویټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج له خلیل کې چې د قبایلی سیمو خلک د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالم منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي، که اسرائیل وي او که هند وي، نو ځکه دوی د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رویټرز د فرحت تاج له خولې زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې قبل هم د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رویټرز د آریانا د سیمه ایزو څېړنو او پوهاوي د مرکز یا آریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه. په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بی پایلوټ الوتکو بریدونه سم دي. په سل کې 50 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسان ویلي وو چې د بی پایلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دی. رویټرز خبری اجانس د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي، کله قبایلی سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لوی کچه عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت راپاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لاره هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رویټرز لیکي چې له دې کبله په پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک کې د جمهوری حکومت اغیز کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دشمنه ده.
د رویټرز خبری ایجنسی مقاله مو له بوریوال کاکړه اوریده.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او لکه څنګه مو چې په اعلان کې واورېدل www.mashalradio.com باندې لاړ شئ او هلته د اسمنګ ټول خبرونه، تبصری، شننی، رپورټونه هم اوریدای شئ او هم یې لوستلی شئ. اوس یو بل ورځپاڼې ته ورځو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو په لاسته راوړنو یو مقاله خپره شوې ده. عبدالله کاکړ د دې مقالې غوره ټکی دروړوي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال مایکل جرسن د افغانستان په جنوب کې د امریکا اتحادي او افغان ځواکونو نوي جنگي او ولسی تګلارې ته کتنه کوي. نوموړی په هلمند او کندهار کې د اتحادي ځواکونو عملیات او د هغو اغیز تشریح کولو په لړ کې وایي چې کله تیر کال په اکتوبر کې 1500 سمندري ځواکونه راورسېدل، عملیات یې پیل کړل او د لوی ځاني تلفاتو په قیمت خپل ځواک له لوی لارې څخه بهر عملي کړی. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو درې میاشتو کې تر شل زیات سمندري ځواکونه مړه او 150 نور ټپیان شو. 2400 طالبان ووژل، خو د دې ټولې مرګ ژوبلې نتیجه دا سوه چې سمندري ځواکونو سیمه په خپل کنټرول کې واخیسته. لیکوال مایکل جرسن وایي چې ځایي خلکو مرسته او معلومات ورکول پیل کړل. له دې سره د افغان ځواکونو او پولیسو حوصله اوچته سوه. کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای نور بیجونه د کرلو لپاره ورکړل سو. د لیکوال په وینا د پرمختګونه اوس د یوې مرکزي تګلارې بڼه خپلوي. اتحادي ځواکونه اوس د هلمند دریا پر لوري خوځي او خپلې لاسته راوړنې په دې هله سره تر کندهار پورې غځوي چې خپل امنیتی دایره تر کابل پورې پراخ کړي. دا ډول لیکوال مایکل جرسن په واشنگتن پوسټ کې لیکي چې له کندهار سره نږدې یو بل کلی تیر کال طالبانو نیولی وو او اوس احتیاطي ځواکونو بیرته اخیستی دی. د طالبانو وسلتنونه او د بمونو د جوړولو کارخانې تباه کړل سوې. د لیکوال په وینا چې په افغانستان کې د جنگ پیلودو وروسته په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کندهار په دې کلی کې پر سړک وګرځېدی. کني تر دې شپږ میاشتې وړاندې دوی به امریکایي چارواکو په وینا حال دا و چې په دې لارو باندې د دوی زغروال ګاډي هم نسو تیرېدلای. په دې موقع رابرټ ګیټس د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي ځل په پوځي او ولسي برخه کې وسایل او ورسره یو کامیابه حکمت عملی لري. د دې په وینا د دوی ماموریت اوس په داسې مقصدونو ژور نظر ساتي چې هغه لاسته راوړل کېدای سي. په دې کې د رابرټ ګیټس په وینا له طالبانو څخه ګڼمیشتي سیمې اخیستل، د دوی صلاحیتونه کمزوري کول او افغان ځواکونه هغه ځای ته رسول شامل دي چې دوی د طالبانو له خطر سره مقابله وکړای سي. خو لیکوال وایي چې اوس دغه پرمختګونه په داسې حال کې له امتحان سره مخامخ دي چې سپرلای پر رسیدو دي او طالبان له پاکستان څخه بیرته ستنیږي. لیفټننت کرنل جیسن موریس وایي طالبان خپل ځواک یو ځای کوي او غواړي چې بیا خپل واک عملي کړي، خو د دې په وینا دا ځل به دوی ته داسې کول ډیر ګران وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست. مریم د سوات هغه شلکلن انجلۍ ده چې دوه کاله آگاهوی د امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د دې په کور باندې د موټر یا د راکټ یوه مرمۍ راوغورځېده. نه یوازې د دې د کور ټول ورسره ویجاړ شو، وران شو د دغې مرمۍ سره، بلکې پلار او ورور یې هم په دغه پیښه کې ووژل شول. دوه کاله وروسته اوس مریم نن په څه حال کې ده؟ د دې حال معلومولو لپاره زموږ خبریال شانواز ترکزی ورغلی دی او تاسو ته د دې کیسه کوي.
د شوغدړې کلی تحصیل مټه سوات اوسیدونکي شلکلنه مریم دوه کاله وړاندې د پلار او د ځوان ورور نه هغه مهال محرومه شوه کله چې د عسکري قوتونو لړخه د ماټر ګولو ډزونه وشول او یوه ګوله د مریم د پلار په کور وغورځېده. د دغه ورځې حال احوال مریم صدا سی وای.
زما د پلار نه خانتوتینی مهدرو نه منګولې نمو رول می سوار لسکالو په نهم کې سکول کې دا سحر و بجې دو چیس کو زما ضرر وتل سحر مخلص چینې تل مخلص انزل چراغ دو ناس دو چیس کو زما پلا د چی پیاله پلاس کیوا او نغری کاله ناس ماټر راغ او بده باندې ولګی دو او زما ضرر د قصه څنګه را نه وته لا ناس نو ماټر پی ولګی دو دو زما پلا روم پاغه زما مړو زما ضرر روم زما مور پاسې دې نشو ادم پرتا څوک نو خپل کور نه څوک نشو راوته خدو د قشان پرتا یوازې او دا دو خیان دې دو مطلب سبق لتل او زم په کور کینم اور ټول کور می تاس نشه مور می دخ پدخ ش ولاست بیخی زنګیدو او دا بیخی دخ دخ پیره پتون تی بیخی الته او لاس می زمار مور لاس مس بیخی دغه مازور شو ده سره قواله سي نشي او ټول لګیدل با.
مریم دا سات د خپل مور معشوم ورور او د دوه خويندو سره د یو سل 25 روپو د میاشتې د کرای په کور کې شوندون کوي چې یو کچا کوټه د دوه کټونو سهن په لګو تور برنډا او د اوبو یو هند پمپ کې لګې دلې ده. د پلار د وران شوی کور د بیا ودانې دو پارمان ده
اول جم د شي د غوځم پلار به دیاړي کوله چاله به لرګي چول خپل اورون مې کار کوو به دی راوړه به خلکو سر خرڅول به دی کر پیان کې به او زاله به کار کو کله به گاډي د خکوله هغه به سر کار شو کله جو خو د غلخ کېدو وس کو یودي سي د غسنشتي او زمنګ کور باندې ډیر زیات د غيو د بارانونو د لپاس بل غورې دولاندې بډیرو او دا پمنګ راس سیدو دا د غيو زمنګ څل کوم کور شپه پل کور یو شپه او دا
مریم په داسې حال کې هم خپل مهنت نه پرې دي.
دا زمما ماغان د خپل خپلوان د زکات د پټو یا سوري جي سي اغورل یو بل الله کوي یو نر پلاس کرا کله مې چامي په جوړو او چامي کړنه یا خوشي دا غنل خوشي 50 یا 70 روپے د سي خو دیا د دورځي یا یو سي کور کار پکم کو د کچي مور می کار نشي کولای لاس خراب تم په خپل کور کار کوم بیا چوزګار شم ماشين تکینه.
مریم ته تر دې دمه د کور د لنګېدو او د پلار او د ورور د مرګ پیسې هم نه دی ملاو شوی.
اغلا نه نی ملاو شوی چې په لمبر ورکاو لانه دی رخ شوی او کور جم زمنګ را ګرځې دو کور زمنګ د خاور کور خو مونږ په کیناس برابر او اغه جم د غشو کور یو راولې دو اس په پردی کوټه کیناس یو.
د مال حال نه د غریب مریم ارمانونه هم ډیر واړه دي.
زم چې زمون کور شپه او د خویند می دوه سبقونه ویلې نیرور می سکول کله خامخا صدقه په لاس کې شنو دسی دیاریا او دا کوي خو دا سي دغه خو نشته خاصي د خپل دیاریا او دا کې سبق ویل نو هر ځای سبق سکول او دا په کار راځي.
شانواز ترکځي مشال ریډیو تحصیل مټه سواد.
اوس یو ځل بیا مجید بابر د خبري سرټکو سره.
د جاپان شمالي برخه د زورور زلزلې او سونامي له کبله سخت تباہي سره مخامخ ده. د اسوسییټډ خبري ایجنس لمخه تر دا مهال شپېته خلک مړه شوي دي. د اسوسییټډ خبري ایجنس د یو راپور تر مخه د چین په یونان صوبه کې هم زلزله راغلې ده چې له امله یې سلیریش خلک مړه او 200 نور جوبل شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې په علي مسجد کې د جنکو یو سکول اور پکو په چاودیدونکو توکو الودولې ده. او د لسم نړیوال کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې ترمنځ لوبه روانه ده. برتانیې په خپل لومړی پاڼه کې 225 منډې جوړې کړې دي.
د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. خوش پدر تغواړم په مخه مخه.